په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما په دې خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. خو مخکې د دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. دا ناتو مون شوی روسیا او ناتو په افغانستان کې ګډې ګټې لري او د همدې ګټو پر بنسټ د ملي وحدت د حکومت ملاتړ کوي. د جرمني ولسمشر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره کتلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریا کې د اوربند بریا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخوا اړیکو نتیجه وه. بشپړ خبرونه واورئ. د ناتو مومونشي ان ستولتنبرګ وایي چې ناتو او روسیه د افغانستان په ثبات کې ګډې ګټې لري او د همدې ګډو ګټو پر بنسټ د افغانستان د ملي والد حکومت ملاتړ کوي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو روسیې د شورا له غونډې وروسته همدار ازول چې له طالبانو سره د روسیې د وسلو یا تجهیزاتو او یا د مالي مرستې په اړه موثق شواهد تر دې دمه نه دي لیدل شوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو روسیې د شورا په غونډه کې د افغانانو په مشۍ د سولې د بهیر د ملاتړ پر اهمیت ټینګار وشو. د جرمني ولسمشر فرانک والشتاینمایر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر شتاینمایر چې مقام تر ډیره تشریفاتي دي، همدارس مزار شریف خار ته نږدې له جرمني سرتیرو سره هم ولیدل. د جرمني ولسمشر په افغانستان کې د جرمني سرتیرو د خدمت ستاینه وکړه، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې د حکومت غواړي افغان ځواکونه ډیر امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. شتاینمایر همدارس د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې بیلابیل سیاسي ډلې سره نږدې کړي او د پخلاینې لارې چارې ولټوي. وسمهال 940 جرمني سرتیری د ناتو په مشرۍ د غوسم لاټړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دی ردی. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې له داعش ډلې څخه د پچیرګام ولسوالۍ د تصفیه شوې سیمو د ساتنو لپاره به د پاڅون کوونکو لیکو ته نور ځوانان هم جذب کړي. د ننګرهار د والی ویانا تاولا خوګیانی ازادي رډیو ته ویل چې والی ګلاب منګل له لوی درسیز جنرال شریف یفتلی سره د ویډیو کانفرنس لارې په خبرو کې په دې اړه بحث وکړ.
په هغه سیمو باندې چې له دایشت څخه پاکې شوي د بیرته ساتنو په اړه هم خبرې اترې وشوي چې ډېر ژر به 300 تنه ولسی پاتون کوونکي په رسمي ډول جذب شي او دوی ته په لسګونه پوستي جوړ شي او په خپل سیمو ساتنه به وکړي.
خغلی خوګیانی زیاته کړه چې والی ګلاب منګل د وسلوال پوز له لوی درستی سره په خبرو کې همداراسته د عائشه لتر ولکی لاندې سیمو کې د ځکنو عملیاتو ترڅنګ د هوایي حملو د زیاتېدو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان د کلو پراختیا وزارت وایي چې دا پروان ولایت په بیلابیلو سیمو کې چباندې د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت عمل منفعه پروژو د جوړولو چارې روانې کړې دي. د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی پرون د دې پروژو د رغونې د چارو د لیدلو پر مهال ویل وسمهال د 45 عمل منفعه پروژو د رغونې کار روان دی چې له بشپړېدو سره به د پروان زرګونه اوسیدونکي ګټه ترې واخلي. اوس هم د نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په سوریه کې د اوربن بریال ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دخواړو کې نتیجه وه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون بیا وایي د ټرمپ پر هغه پلان ګډ کار کوي چې د سوریه او عراق لپاره د جګړې له پای ته رسیدو وروسته په پام کې دی. ټرمپ د فرانسې له ولسمشر مکرون سره له کتنې وروسته په یو ګډه خبرې غونډه کې همداراز د خپل زوی د هغې پرېکړې دفاع وکړه چې دا تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین پر مهال له یو روسي مدافع وکیل سره کتلی و. ټرمپ وویل چې هر څوک وایي دا کاری کوي.
I have a son who is a great young man. He's a fine person.
دی وایي چې یو زوی لرم چې یو ډیر ښه ځوان او ډیر ښه انسان دی. هغه له یو روس مدافع وکیل سره ډیر لنډه کتنه کړې و چې کومه نتیجه هم نه لرله. زه فکر کوم چې په سیاست کې به دا ډول کتنې اکثره خلک کوي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو ویل چې په پاریس کې په خپل پرونی کتنه کې د سوریې، عراق او اوکراین د کړکیچونو او د پاریس د اقلیم بدلون د تړون په ګډون د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په هغه ویډیوي تصویرونو کې چې ادعا کیږي د عراق د موصل خار په سیمو کې اخیستل شوی عراقي ځواکونه د یو بندي د وشلو او د نورو بندیانو د بیرحمانه وهلو ټکولو په حال کې خودل کیږي. د بشري حقوقو د سر ټولنې هیومن رائټس واچ په یو بیان کې چې پرون خپور شوی پر فیسبوک د دې خبرې شوی ویډیو د لینک تخپرولو په ترڅ کې ویلي په ویډیو کې ښکاري چې عراقي سرتیری او فدرال پولیس له محاکمې پرته د توقیف شوو کسانو د وهلو او وژلو په حال کې دي. په یو تصویر کې څو تنه چې د عراق پوځي یونیفورم یې اغوستی دی لیدل کیږي چې یو ګیرور سړی د یو پاڼه سر ته خیژوي، بیا یې لاندې غورځوي او ډزې پرې کوي. داسې ښکاري چې یوه ویډیو اوس له فیسبوک څخه لرې شوې، خو په نورو آنلاین سایټونو کې لا هم شته. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویلي که دا ویډیو رښتینې وي نو مسؤول کسان به یې محاکمه شي. د عراق حکومت له نږدې 9 میاشتو پوځي عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې د معاصل ښار زیاته برخه ویجاړه شوه او زرګونه ملکي وګړي او پوځیان پکې ووژل شول او څباندې 900,000 خلک بې ځایه شول، د روانې اونۍ په پیل کې د داعش ډلې په وړاندې د بریا اعلان وکړ. او د امریکا پوخانی ولسمشر چې میکار شرشی په کاناډا کې د بشریت د استوګنې په نوم د کور جوړولو له پروژې سره مرسته کوي، د بدن د اوبو د کمښت له کبله پرون په روغتونونکو بستر شو. 29 کلن کارټر له 1980 څخه تر 1981 کال پورې د امریکا د 9 ولسمشر په توګه کار کړی. د ډیموکرات ګوند غړی کارټر د ولسمشر په توګه له غوره کېدو مخکې د جورجیا والی هم. د کارټر وی ویاندی ویل چې پخوانی ولسمشر د کاناډا په وینپیګ ښار کې د دیهایډریشن په وړاندې د درملنې په خاطر روغتون ته ولېږدل شو، او د بشریت د استوګنې د پروژې مشر ویلي چې د کارټر ناروغي جدي او خطرناکه نه ده. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، مخکې له دې نه چې د ازادۍ رډوي مجلې ته ورشو، د افغانستان او پاکستان په اړیکو دوه رپورټونه راخلو چې یوې رپورټ او بلې مرکه ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکسي او زلبیا پر پاکستان ټینګار کړی چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. دی وایي پاکستان که داسې ونه کړي له سختو بحرانونو سره به مخ شي. ښاغلی اڅکزي په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي که پاکستان په سیمه او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره کار ونه کړي، د چین او پاکستان د اقتصادي لارې پروژه به هم بریالۍ نه وي. د بارکوال میاخیل په رپورټ کې نور تفصیل لرو.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتونخوا ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل په پاکستان کې د میشتو قومونو د ګډ فدریشن او په سیمه او افغانستان کې د سولې لپاره په کار ده چې په پاکستان کې ډیموکراسي دوام وکړي. ښاغلی اڅکزي د پاناما اسنادو په اساس پر صدر اعظم نواز شریف او د هغه پر کورنۍ د لګېدلو تورونو په اړه وویل په دې هیواد کې په فساد او درغلیو تورن هر څوک باید محاکمه سي. وایي د یوې کورنۍ په ضد د درغلیو په تور ګامونه اخیستل او له صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه دا څرګندوي چې یو ځل بیا په دې هیواد کې ډیموکراسي را پرځول کیږي.
پاکستان انتهایی خطرناک حالات میں،
پاکستان له ډیرو بدو حالاتو سره مخامخ دی او د نورو لوړو ځوړو او ګډوډیو توان نه لري. زه د پاکستان د پوځونو په شمول د اپوزیشن له ټولو ګوندونو د پښتونخوا ګوند له اړخه غوښتنه کوم چې د پاناما اسنادو خبره نور ونه شار بی کنه، یو پاکستان به د نورو بحرانونو ښکار سي. محمود خان اڅکزي په سیمه کې وروستیو ترورستي پیښو ته په کتنې سره وویل پاکستان اوس هم په ایشیا کې یو پرمختللی هیواد جوړېدای سي، خو شرط دا دی چې دلته به امنیت وي. وایي که امنیت نه وي نه یوازې به د چین پاکستان اقتصادي لاره جوړه نه سي، بلکې پاکستان به نور په ستونزو کې ښکېل سي.
هر قیمت پې افغانستان کې سات پاکستان
هر ډول چې وي پاکستان به له افغانستان سره د سولې فضا جوړوي. که نه وي یوه وړه تېروتنه به موږ له داسې بحران سره مخامخ کړي چې بیا به یې موږ سنبال نه کړو. موږ په هېڅ ډول په دې سیمه کې جګړه نه سو زغملای. په جلال آباد کې د لوی بم د بمونو مور غورځول زه د پاکستان لپاره د امریکې لخوا خبرداری ګڼم چې که چا په غارونو کې څه پټ ساتلي وي موږ یې تباه کولای سو. ښاغلی اڅکزي د پخوا غوندې پر پاکستان ټینګار وکړ چې له افغانستان سره خپلې اړیکې سمې کړي او په افغانستان کې لاسوهنه پای ته ورسوي. ده وویل افغانستان له لسګونو کلونو د پاکستان د خلکو لپاره دارالامن اوسېدلی دی او اوس هم افغانستان د پاکستان دوست هیواد جوړېدای سي. د افغانستان او پاکستان پخلاینه تر ټولو اسان کار دی، خو دلته په پاکستان کې له کرکې د ډکو فکرونو مخنیوی کول غواړي. که ډاکټر عبدالله عبدالله دی، که اشرف غني صاحب دی او که کرزی صاحب دی، د برابرۍ په اساس به موږ افغانستان ته د دوی د استقلال ضمانت ورکوو. بیا د افغانانو پخلا کول زما کار دی او زه وایم په افغانستان کې زموږ لاسوهنه به موږ تباه کړي. ټول نړیوال ځواکونه تر موږ راچاپېر سوي دي. بیا به نه زموږ په وس وي، نه به د کرزي صاحب په وس وي. زموږ ملک به د نړۍ د زورورو د بمباریو مرکز وي او موږ به ژاړو. محمود خان اڅکزي افغانستان ته د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ او له افغان حکومت سره د پخلاینې هرکلی وکړ او ویې ویل چې ډیموکراسي یوازینۍ لاره ده چې په وسیله یې خلک د ولس رایو واک ترلاسه کولای سي، او ویل چې هر ډله باید خپلې شخړې له سیاسي لارې حل کړي.
بلخوا ته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراف سیاب خټک دلته پراګ ته راغلی و. له هغه سره زما همکار احمد شیبر د افغانستان او پاکستان په اړیکو مرکه کړي. په ځانګړې توګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان نفیس سکریا پر هغه څرګندونو ورسره غږېدلی چې ویلی دی افغان حکومت باید طالبانو ته سیاسی وړاندیزونه را مخې ته کړي څو طالبان د سولې بهیر ته غاړه کېږدي. پاکستان به تر کومې د طالبانو په استازیتوب افغانستان ته د طالبانو خبرې رسوي؟ دا پوښتنه په سر کې له ښاغلي افراف سیاب خټک څخه په مرکه کې شوې. له مرکې وروسته د ازادۍ راډیو مچلل لرو.
اسلام آباد چې کوم سیاست افغانستان باره کې غوره کړی دی هغې کې متاسفانه دا د طالبانو طرفداري چې ده دا پکې ډېره جوته ده. افغانستان کې ریاست دی چې اساسي قانون لري، نظام لري، نو هغې نظام په چوکاټ کې دننه باید خبرې وشي. هرې خبرې چې کېږي دا د ګلبدین حکمتیار صاحب لاړو خبرې وکړي او خبرې حل شوې. نو دغسې که طالبانو کوم څوک داسې خبرې کوي نو هغه لاړ شي. خو دا ده چې پاکستان حکومت نه سره پوښتنه وکړي چې خپله پاکستان کې چې طالبانو غوښتنې کړل نو پاکستان ورسره څه چلو کړو. دوی خو ورپسې اف سکسټین اف شانزده یا اف شپارس تیارې ولېږلې. نو افغانستان ته سره باید دوی داسې کومک وکړي چې پاکستان کې داسې خلک پرې نه ږدي چې هغوی افغانستان کې جنگ کوي.
نو خټک صاحب، پاکستان غواړي له افغانستان څخه
دا سوال خو ګران سوال څه دی چې خپل پاکستان کې دننه چې کوم سیاسي ګوندونه دي کاغه مخکې د زرداری صاحب حکومت او اوس نواز شریف صاحب حکومت دی هغوی هم په دې نفره نه دي پوهېږي. نه هم دا سوال هم پوښتنه کوي چې دا افغانستان کې دغه سیاستونو مطلب څه دی، ځکه چې څه معقول مطلب خو شته نه. خو سړی چې نامعقول هغه وګوري نو دا د ساړه جنگ د زمانې هغه فرسایشي جنګونه او د فرسایشي جنګونو په وسیله غلبې هجمونیانې جوړول اغه هدف کاری.
فکر نکوي د ساړه جنگ په وخت کې ک دغه رقم نظریات شوروي اتحاد لرل نو هغه خو یو قوت او پاکستان یو کمزورې هوا، اقتصاد خراب، نفوس زیات، فقر پکې ډیر، لوشه پکې ډیره، وی خواته له هند سره روابط خراب، بل لور ته له افغانستان سره روابط خراب، دا د دې توان لري
ولا پاکستان کې کوم ارزوکو پارلمان دی کازادا او سیاسي منتخب حکومت ته هغه خدای نظر نه لري. ای خو وای چې باید ګوندی او دوسره خه مناسبات ولرو. خو پاکستان کې په خصوصا په دې نظامی برخو کې ځنې محافل داسې دي چې هغه ځنې کړی داسې دي چې هغه دغه سیاستونه په کړی دي په خوا هم او متاسفانه اوس هم دغه تمایل چې لري او په دې وری ولار دي. دې د عقل او دلیل خبرې ته وګ نه نیسی. دوی یو ډیر یو قسم ته هغه ذهني ګرایي چې ورته وایي د هغې ښکار دي او دوی دا خیال دی چې دوی داسې څه فکر کوي دا کولی شي.
په تیرو کلونو کې له 2000 لومړي کال راوروسته مې مطلب دی، په لومړیو تقریبا 500 کلونو کې چې پرویز مشرف په پاکستان کې واکمن و، په هغه وخت کې د غرب او د لویدیځ روابط له پاکستان سره شو. پاکستان به خپل متحد ګاڼه او له پاکستان سره روابط هم شو، لیکن لږ وروسته په پاکستان باندې مرستې هم کمی شوې دي، په پاکستان باندې فشار هم زیات شوی دی او حتی خبره دې تر رسیدلې ده چې جنرال جان نیکولسن د فبروري په میاشت کې کانګرس ته وویل چې د پاکستان له درکه ډېرې اندېښنې لرو په افغانستان کې. او په دې وروستیو کې څو ورځې مخته د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو غړي او د تروریزم ضد کمیټې مشر ټیټ پو په واشنگتن ټایمز کې یو مقاله ولیکله او هغه ویل چې پاکستان دوه مخه سیاست لري. دغه څه خبرې فکر نه کوي چې پاکستان به دې ته مجبور کړي چې له دې سیاست لاس واخلي؟
ورته تر اوسه پورې امریکایانو څو واضح ستراتیژي مخې ته راوستې نه ده. اغلتنا تودې خبرې هم کیږي، سړې خبرې هم کیږي، نرمې خبرې هم کیږي، ګرمې خبرې هم کیږي.
فکر نه کوي چې په وروستیو کې تودې خبرې زیات شي؟
زیات شي دي، خو دې مرحلې ته نه رسیدلي چې پاکستان دې ته وادار کې خپل سیاستونه بدل کړي. تجدید نظر کاملا نو کې د دې مرحله ته لاندې دي.
آیا ځینې نقشې د سنست لکه په ننګرهار کې چې بمونو مور بم استعمال شو او بیا په روسي کې د خیبر پښتونخوا کې هتا دي حقانی شبکې یو غړی په نقش وسو؟
نو درون حملې خو نوې پدیده نه ده. درون حملې خو تیرو د شو کالو کې څو ځله شوې دي، تیرو د خزل له 150 کالو کې ډېر ځله شوې دي 9/11 نه پس. خو هغې باندې خو پاکستان خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. یعنی دا خلک ترګر خلک مړه شوي دي په دې درون حملو کې، مګر بیا نور ترګر موجود و چې هغې د هغې ځای اخیستی دی.
دوستانو د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر افراف سیاب خټک سره مو د ازادي راډیو مرکه اوریده چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو غږیده. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. راځو د ازادي راډیوي مجلې ته.
د ازادي راډیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له استاد اسماعیل لاروی سره مرکه اوري.
د طبقه په داسې اتفاقی انداز باندې د دې ژوند نه بیان شوی چې هغه خزینه دي.
د ځوان شاعر محمود دلگیر شعر لنډ حکایت په خوست کې د نویو فرهنګي فعالیتونو په باره کې راپور که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د یونسکو سازمان خبریالانو ته روزنیز پروګرامونه جوړوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین فاضل سنچرکی د چنګاښ د میاشتې په شلمه نیټه د یونسکو سازمان له جګپوړي سلاکار ریکارډو کریسی سره وکتل. د بختر اژانس ته خبر له مخې د یونسکو سازمان سلاکار په دې کتنه کې د افغان دولتي او خصوصي رسنیو د کارکوونکو د ظرفیت د لوړولو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې د خبریالۍ د روزنیز پروګرامونو خبره هم وکړه. ښاغلی سنچرکی د یونسکو سازمان د اقدام واستای او د هوا درسنیو کارکونکو ته د روزنیزو دورو جوړول د هغوی د مسلکی پوهې د کچې د لوړولو په برخه کې ارزښتناک اقدام وباله. په پکتیا ولایت کې د دوست هیواد هندوستان په مالی لګښت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د پکتیا د والي شمیم خان په وینا په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اوسنۍ ودانۍ په کرایه اخیستل سوې ده او له همدې امله اړتیا ده چې د دغه ریاست لپاره اداري ودانۍ جوړه سي. دغه ودانۍ چې درې درس اداري خونې، روزنیز هال، کتابتون، ګالري، د غونډو یو تالار، یوه اشپزخانه او نورې ضروري خونې به ولري. د 2.5 میلیونه افغانیو په لګښت په اته جریبه ځمکه که ده یو کال پا موده که جوریگی. له چین سره د چینایي ژبې د بورسونو او د انسټیټیوټونو د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک سو. په چین کې د افغانستان سفیر جنان موسازی په وینا د دې تفاهم لیک له مخې به په افغانستان کې د چینایي ژبې د مسلکي ښوونکو د روزنې او د هرات او بلخ په دولتي پوهنتونونو کې د انسټیټیوټونو د جوړولو په برخه کې د چین دولت مرسته کوي او هر کال به افغان زده کوونکو ته 50 تحصیلي بورسونه ورکوي. افغان زده کوونکي به په چین کې د چینایي ژبې او تدریسي میتودونو په برخه کې زده کړې وکړي او د تعلیمي دورې تر بشپړېدو وروسته به په افغانستان کې د چینایي ژبې د ښوونکو په توګه دندې ترسره کوي. د چین دولت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په کابل، بلخ او هرات سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم انسټیټیوټونه جوړ کړي.
پیغلوټ یاسمین چې 18 کاله عمر لري هر ورځ له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په واټونو کې دلته او هلته له وړوکي دبلی سره ولاړوي او ژاولې خرڅوي. دا په اونۍ کې یوازې 2 ورځې دومره وخت مومي چې د گیتار د زده کړې ټولګي ته ورشي او د دې تاری آلې په شرنګ کې د ستړي روزګار ستړیا د 2 ساعتونو په مخه له وګو واخلي. د دې پیغلوټې د ورځني ژوند لنډه جلوه زموږ همکار سباون کاکړ راخیستي. دا اورېدلو بلنه درکوم.
د یاسمین ورځنی ژوند د ژاولو په پلور لو پیلېږي. دا یو لسکلنه انجلی د یوې 15 کسیز کورنۍ د نفخې برابرونکې هم ده. یاسمین اونۍ کې یوازې 2 ورځې فرصت پیدا کوي تر څو د ژوند له ناخوالو، ستونزو او کړاوونو د یوې لنډې مودې لپاره له یاد یوسي.
وقتی تا گیتار یاد گرفتم میخوایم با طفلا گیتار یاد بدم و استاد گیتار شم.
د گیتار د زده کړې دغه مرکز د یو مشهور امریکایي لانی کوردو لالوري په کابل کې جوړ شوی. د دغه امریکایي هنرمند زده کوونکي ټولې هغه انجونې دي چې په شاعت کې کار کوي. لانی کوردو لا هیله مند دي چې دغه انجونې د گیتار په غږولو حداقل د یوې مودې لپاره د ژوند ناخوالې هیرې کړي او ممکن په راتلونکي کې دا کار دوی ته د پیسو د پیدا کولو په یو من به بدل شي.
کله چې دغه ماشومان ډیر زده کړه وکړي نور ته هم روزنه ورکوي. په هغه وخت کې موږ د یو ښوونکي په صفت نیسو ماش ورکوو. د تقریبا شپږو میاشتو وروسته کولی شي په کافي اندازه پیسې ترلاسه کړي او په مټې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي، د کورنو کرایه ورکړي او ډوډۍ پرې واخلي.
د یاسمین لپاره د ګیتار رغول او دغه ځای ته راتګ یو ښه بوختیا ده. هغې دلته خپل د راتلونکي فکر هم کړی، خو دغو هیلو ته تر رسیدو د یاسمین هره ورځ د کابل ښار په واټونو کې په دې پوښتنه پیلیږي.
په خوست کې د فرهنګي فعالیتونو لمن پراخه شوې ده. د دې ولایت فرهنګیان وایي دوی اوس په مختلفو ولسوالیو کې منظمې غونډې لري. پر شعر و شاعری سربیره پر نورو ګڼو مسایلو هم ځوانان بحثونه کوي، او نن سبا د تیاتر او سینما برخې ته توجه ډیره شوې ده. نور الله خوست زموږ همکار نجیب الله الو خیل راکوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو علمی او ادبي بنسټونو غړي وایي چې په یاد ولایت کې د علمی او ادبي هڅو ترڅنګ د فرهنګي ډګر په نورو برخو کې هم د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. د خوست فرهنګیان زیاتوي پخوا د ادب په برخه کې شعر ته توجه کېده او د ادبي دستورو په نوم یوازې په لویو او وړو مشاعرو کې راغونډېدل، خو اوس دا ساحه پراخه شوې ده. د خوست یو تن مدني فعال مرجان حسان آزادۍ راډیو ته وایي
په خوست کې فرهنګي هڅې ډېرې په شعر باندې اوس متمرکزې نه دي. پخوا به فقط شعر و، اوس په نثر برخه کې هم ډېر زیات کار روان دی. په تیوریکي لحاظ د ادبیاتو روح ته خلک ورخبر شوي دي او دلته ډېرې معیاري غونډې کېږي.
د خوست د شیخ زاید پوهنتون استاد رفیق جنبش هم د یاد ولایت په فرهنګي هڅو کې د پرمختګونو خبره کوي او زیاتوي چې دا ناستې کلیوي خوا د ځوانانو د ملي شعور په غوړېدا کې اغېزمنې دي. بل لوري ته د لرو پرتو سیمو ځوانان د فرهنګ، مدنیت او ماډرنتوب له مسایلو هم معلومات ترلاسه کوي.
نه یوازې دا چې په دې غونډو کې پر شعر باندې خبرې کیږي، بلکې د علمیت له نړۍ نه هم په دې غونډو کې خبرې کیږي. یو ډول فکر ورسره پیدا کیږي او د دوی ځوانانو د ملي شعور او وطني شعور په غوړېدا کې داسې فعالیتونه، داسې ناستې موثرې او ګټورې تمام.
تیاتر او سینما د فرهنګ یوه مهمه برخه ده چې خوست هم په دې برخو کې اوږده مخینه لري. لسیزې وړاندې د خوست د ښوونځیو زده کوونکو د سټیج ډرامې کولې او د ټولنې هغه ناخوالې او نادودي به یې د تمثیل له لارې خودي. د خوست ځینو لوبغاړو د افغان فلم غړیتوب لاره او په یو شمېر هنري او رزمي فلمونو کې لوبېدل، او اوس هم له هماغو فعالیتونو څخه په اغېز په خوست کې د ډرامو ترڅنګ یو شمېر فلمونه ریکارډ کیږي. د خوست تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا وایي
د تیاتر او سینما برخې ممثلین چې دي په ولس کې خزای لري، ولس ډیر خوښوي. په هر موبایل کې به د دوی تمثیلي ټوټه وګوري، لیدونکي لري، اوریدونکي لري. څو فستیوالونو ته ولاړو، کندوز ته مسافر لرلو، ننګرهار ته مسافر لرلو، کابل ته مسافر لرلو، دریم مقام وګټله، دویم وګټله، د اول مقام راوړی دی د افغانستان په سطحه. کچېری دې برخې ته زیات توجه وشي، دا به ډېر ښه خبره وي. د تیاتر او سینما برخه به لا پیاوړې شي.
شاعر او مدني فعال خلیل جان ګربزوال د خوست مرکز، لکن، اسماعیل خیل، مندوزی، باک، صبری، نادر شاکورت او ګربز هغه ولسوالۍ بولي چې د ځوانانو اوسمهال فرهنګي هڅې او ناستې پکې څناڅه منظمې او له لاسته راوړنو ډکې دي.
فرهنګیان په خپل ملي لګښت باندې مزل کوي تر څو یوې ولسوالۍ ته لاړ شي، د ستونزو څخه، د مشکلاتو څخه، د خلکو د کلتور او عنعناتو نه ځان خبر کړي تر څو یو تصمیم ونیسي. هغه ستونزې چې په خوست کې شتون لري، دوی په اتفاق او اتحاد سره له منځه یوسي.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران وایي چې په یاد ولایت کې د علمي او معلوماتي کتابونو تالیف او خپرېدل، د شعر، هنر، موسیقۍ او لاسي صنعت په برخو کې پرمختګونه، او په ټوله کې فرهنګي هڅې او فعالیتونه په ملي کچه د خوست د مطرح کېدو اساسي لاملونه دي. مبارز صدران زیاتوي د خوست ولایتي اداره د فرهنګ د ډګر د پرمختګونو پر مثبتو اغېزو باور لري او دې برخې لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړي چې د امکاناتو په چوکاټ کې یو په بل پسې عملي کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اسماعیل لاروی شاعر او لیکوال دی. دی دا مهال په پکتیا پوهنتون کې د استاد په حیث دنده ترسره کوي. تر دې دمه یې ګڼ اثار لیکلي دي. په دې وروستو کې د درې په نوم د ښځو ستونزې په شعر او نظم کې راخیستې. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا پکتیا ولایت په شاعرانو او لیکوالانو کې کم داسې خلک پیدا کیږي چې ټول منلی وي. د دې سرلاری اسماعیل لاروی دی. اسماعیل لاروی مو نن په ادبی راډیوي مجله کې درته میلمه کړی. دی تر دې مهاله ګڼ نثري او شعري کتابونه لري. په دې ټولو نسی کېدلی موږ په دې یوه ځانګړې مرکه کې بحث وکړو، ولې په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم د ده سره په بېلابېلو برخو بحث کوو، خو لومړی به یې د شاعري نه راپیل کړو چې تر کوم ځایه رسېږو. لاروی صاحب، په خپرونه کې ښه راغلاست درته وایو.
مننه طفان صاحب، تا اوریدونکو او د ازادي راډیو کارمندانو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
لاروی صاحب، هغه مهال چې تاسې شاعري پیل کړه، لږ غزیه راته ووایي، څوم کال و، څنګه د شاعري پیل کړه او زده کړې دې څومره دي؟
شاعري خو مو نږدې 8-9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او علاقه مو له ډېر پخوانه ورسره ده. د اکثر شاعرانو دا پوښتنه کېږي، دوی وایي چې د شعر مینه له ماشومتوبه راهیسې وه ورسره. نو موږ هم مینه له ماشومتوبه راهیسې وه، او شاعري تر دا 9 کاله کېږي چې شعر لیکو، او زده کړې مې د سهه کوالي لیسې نه فارغ یم چې په زرمت کې ده، او همدا ډول د پکتیا پوهنتون زیارت پوهنځي ځنګلات او طبیعي منابعو ډپارټمنټ نه مې لیسانس زده کړې کړې دي، او اوس په همدې پوهنتون کې په همدې ډپارټمنټ کې د استادي دنده پر مخ وړو.
لاروی صاحب، په شاعري راته وغږیږئ، کله داسې لومړنۍ شاعري کوله، اوسنۍ شاعري کوي، کوم توپیرونه دې پکې پیدا کړي په خپله؟
زه خو د په معنایز لحاظ باندې او همدا ډول په جوړښت پر اساس باندې په دواړو کې تغیرات راغلي دي. لومړنۍ شاعري چې ګورم او اوسنۍ شاعري چې ګورم، ډېر توپیر پکې راغلی ده، هم د معنا لاړخه او هم د جوړښت لاړخه. مثلا مخکې مو یوازې په غزل کې شاعري کوله، خو اوس آزاد نظمونه او همدا ډول کافیوار نظمونه هم لیکو، او سلوریزم هم ځینې لیکلي دي، او همدا ډول د غزل فورم کې هم شاعري کړې ده. او د معنا په لحاظ باندې هم زیات توپیرونه په خپله شاعري کې زه ګورم. یو خدا چې موږ مخکې د هغه ظاهري او هغه څه چې د پیو اصطلاح باندې د شعر او د چکچکو شاعري وه، یا د شعر او د چکچکو مضامین او مفاهیم لرل، همدې ته موږ هم ترجیح ورکوله. خو د کم وخت په تېرېدو سره زه په دې وپوهېدم چې دا شاعري کم مهاله ده، او دا شاعري د رښتینی ادب دې ته موږ نشو ویلی. نو هغه ما خپله شاعري کې همدې برخې ته متوجه شوی یم چې تغیر پکې راغلی.
د پخوانۍ او اوسنۍ شاعري ترمنځ د توپیر دې پاره یو څو پخواني بیتونه که درته یاد دي، او یو څو نوي
بیتونه؟ خو مخکنی او پخوانی نه پوهېږم چې دا راته یاد به نه وي، خو اوسنی به ځینې که غزل مې پیدا کړه درته وبه وایم، او د هغې نه وړاندې که یو نظم درته وایم. څنګه دا غزل چې را پیدا کوم، تر څو به دا یو نظم به ووایم. موږ له خپله خدایه څومره لرې راغلوم، موږ خو وایو چې روان یو د رب لور ته، خو تیر شوي یو پخوا د رب له درام. آن لا هغه وخت چې موږ انسانانو په سکون او په رڼا کې به روانو. نو ملګرو، شاته وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه. گمراهی کې په غرور او په نفرت کې فاصلې مو څومره تاید تر دې ځایه. ترکستان ته چې وتللې هغه لار هم موده کېږي چې له موږ ورکه شوې. اوس نو شاته یو ځل وګورئ چې موږ څومره لرې یو راغلي له خپل خدایه. فاصلې مو څومره تاید تر دې ځایه. زه پوهیږم چې لاره نوره نشته، او چې موږ یو راغلي تر کوم ځایه، ګمان نشي چې ترې لاړ شو بیا تر خدایه. دا چې موږ پکې ځو داسې وطن دی چې هر شی زموږ ذهن کې دښمن دی. آن لا خپل ملګري هم له موږ هیر دي، ډیر مدلته د نفرت له تیغه تیر دي. دې وطن کې راخوره ابدي شپه ده، دلته مسخه جهالت هره څیره ده. ګمان نه کیږي چې لاړ شو تر خپل خدایه، موږ راغلي یو تر داسې یو ځایه.
لاروی صاحب، تاسې مانیز حالت یاد که، په شاعري کې خلک جوړښتونو مانیز حالت ته څومره ګوري یا څومره پام کوي، او ته په خپله ولې مانیز حالت ته متوجه شوی؟
شعر کې خو که موږ معنا ته ونه ګورو، که چیرته شعر موسیقیت ته ونه ګورو جوړښت ته ونه ګورو دا ټول ارکان کوم چې د شعر لپاره لازمی دي د شعر لپاره لازم ارکان ته چیرته متوجه نشو او دا ټول ارکان پکې په سم ډول مرات نشي نو هغه شعر نیمګړی ده. مثلا که چیرته موسیقي یو شعر وباسي یو شعر موسیقي ونه لري نو دا شعر موږ شعر نشو ورته ویلی، هسې نثري خبرې به بولو. او که همدا ډول چیرې مفاهیم پکې مرات نشي، مضمون ونه لري، نوی مضمون پکې موجود نه وي، بیا هم زموږ شعر نیمګړی ده.
تاسې یو غزل راته ووایي یا یو نظم.
دا یو غزل ده: عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، عجیبه نه ده چې لاړو له ذهنونو، چا لیکلي و موږ هم پر کنګلونو، حرارت د عشق مو هیڅ ور پکې نه کړ، سرد مهری وه زندگی د کتابونو، تقاضې راغلې د نویو د دینونو، څړکې وکړې پخوانیو پر هرونو، زندگی وه هدیره د ارمانونو، دا لیکلي په لوحو دي د قبرونو، لیونیو له درک پورته تضادونو، ژوند را څاڅي د زکمو له جامونو، سرودونه ازادۍ غږوې چاته، کاڼه کړي یو شرنګا د زنځیرونو، پښتنې قبیلې لا هم بکرې دي، محرومۍ چیرته روانې نقابونو، غمخوري ته نشته لار د عالمونو، موږ تاویږو لارویه تر نومونو.
لاروی صاحب، تاسې ډیره شاعري کړې ده، د سرتیری دپاره مو ځانګړې شاعري هم کړې، د سرتیری ځانګړي نظمونه مو چاپ کړي، د سرتیری یا د دهقان دپاره که تاسې څه شی لیکل، ولیم لیکل، هدف څه شی ده؟ تا ویلې زه شاعري دپاره ادب لرم، هغه ادب که راته روښانه کړي.
د سرتیری هم زموږ په ټولنه کې یوه داسې محرومه طبقه ده، داسې یوه قرباني شوې طبقه ده چې هغه په کوم پاک نیت، په کوم اخلاص باندې چې جنګیږي، هماغه اخلاص همدې سالارو، همدې کومندانو، همدې هغه پکې وژلی ده. ما د سرتیری کوم ژوند چې ده، د کوم روحیات چې دي، د دې لپاره مې وړه د نظمونه ټولګه بېله کړې وه چې ټول د سرتیری ژوند پکې راغلی و، د سرتیری لیوالتیا له خپل وطن سره، د سرتیری انساني مینه، هغه عاطفه، د خپلو اولادونو سره علاقه، هغه د دې ژوند او مرګ، دا ټولې کیسې پکې راغلی وې. او همدا ډول دهقان هم زموږ هغه، یا غریبکار او مزدوره طبقه هم زموږ هغه طبقه ده چې ډیر ځورېږي، ډیر دردېدلی دي، او د ټولنې دپاره زیاته قرباني ورکوي. خو دغه غریبکار یا مزدوره طبقه زموږ له صحنې نه وتلې ده، او دې ته په درنه سترګه نه کتل کیږي. همدا اوس زموږ یو بله محرومه طبقه چې ډیر خبرې هم په دې شوې دي، خو بیا هم محرومه ده، او دا طبقه په داسې عاطفي انداز باندې د دې ژوند نه ده بیان شوی چې هغه ښځینه دي. دې ته هم ما زیات نظمونه لیکلي دي، او د دې نظمونو نه مې هم زما هدف دا ده چې زموږ له خپلې خور، خپلې مور، خپلې مېرمنې، خپلې ورېندارې او هرې ښځې سره مینه پیدا سي، او کوم ژوند چې موږ د دوی لپاره غوره کړی ده، له دې حالت راووزو، دا د جهالت، د نفرت، د کینې ژوند له دې نه موږ راووزو، او هغه واقعي ژوند چې یو انسان لري، یو انسان ته پکار ده، همدغه ژوند ته راوګرځو، او ښځې ته هم هغه خپل حقوق ورکړو، او دا حقونه ور په ځای کړو.
د هدف په اړه راته ووایي او یو نظم درنه اورو، ځکه زموږ وخت کم دی، او ستا په شاعري ډېرې خبرې کول پکار دي، یا ډېرې خبرې ستا سره په شاعري وکړو، بیا به په بله مرکه کې کوو. خو دا ځل د ښځې په اړه نظم راته وایي، هر څه ستا خوښي هغه راته ووایي، او هدف دې راته روښانه کړي شاعری په اړه. ستاسو ویلې مانیز حالت ته لاړ.
او همدغه د ښځو لپاره چې کوم شاعري ما بېله کړې ده، د کفرستان په نوم باندې، په واقعیت کې هم په افغانستان کې د ښځو ژوند د هدیرې یو ژوند ده، په قبر کې یو ژوند ده، د دوی ټولې چیغې تربت دي، د دوی ټول فریادونه تربت دي، او په هیڅ وخت کې زموږ مور و خور هغه خپل واقعي غوښتنه نه ده کړې، او د دوی خپل ارمانونه نه دي پوره شوي. حتی هغه اسلامي حقوق چې میراث ته د دوی شرعي مهر ده، دا موږ نه دي ورکړي. نو په دې ټولنه کې د ښځو ژوند ډېر بد ده، په ډېر بد حالت کې. د دې بد حالت نه د راوتلو لپاره چې د خلکو په ذهن کې یوه عاطفه وزېږي، خلک یو څه عاطفي شي، او له خپلې همدغې نیمایي ټولنې سره یې چلند انساني شي، په دې اړه ما شاعري کړې ده، او هدف هم همدا ده. نو یو لنډ نظم به ووایم چې د کبرستان لومړی نظم ده:
لومړی شپه می د انسان پنوم شروع کړم، تور شپه می را نازله پتندیدم، مور می ژاړی او د پلار غصه می حکم، مور می کړی نن څه بل شانته بدیدم. لومړی شپه می د خپل کور لپاره غم شوه چې د ښځې پالل دلته لوی غضب وي، د لوی شرم او د کرکې وجه زه شوم، زما کور بلانتی په دې سبب وي. لومړی شپه ده او د قبر عذاب داسې په زانګو کې می د خپل ژوند واهمه ده، مور می ژاړی او د پلار غصه می حکا، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده، دای پیل ژوند غمګینه ډرامه ده.
ډیره مننه لاروی صاحب لدینه سی ازادي راډیو ته دی وخت ورک، مونږ تانه بیا مننه کو او دا تم لرو سی پراتلون کی کیام دی ازادي راډیو په ادبی راډیو مجلو کې تا سره بحثونه وکړو او د تا په نصری او شعری کتابونو بشپړ مفصل خبرې وکړو.
تپا نشنا لتا هم مننه او ازادي راډیو اوریدونکو او کارمندانو هم ډیره مننه.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی، وږمه سټوډیو ته راغلی او د کوم پاچا نقل ور سره دی. دا وایي دا داسې پاچا نقل دی چې لورې د لښکرو مشري کوله. راځئ ورته غوږ بشو او وابه ورو چې د پاچا لور ته د لښکر مشري څنګه ورلغاړې شوې وه.
په تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لوڼې لرلې. زوی یې نه و، مشره لور یې اسانتینا نومېده او کشره یې فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغه و ډېر ژر په قهر کېده. کره ورځ به یې د کوټې ور پورې و، یوازې به ناست و. د درې چوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوړې سلام ته ورتلې، اول به یې چوکیو ته کتل. پښنی چوکۍ باندې د پاچا ناستې دا کودله چې چارې سمې روانې دي. په تور چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او په سری باندې ناستې د جګړې معنا لرله. یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره چوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پیښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، قصه د نور کله غندې ناروغ یم، او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قومندان یې کړم. نه پوهیږم د لښکرو قومنده مې چا ته وسپارم. مشره یې ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قومندانه شم. زه چې ستا د ټول کور او دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه شم کړی. پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او ویې ویل: خیر دی پلاره، تو خو می یو ځل امتحان کړه. پلار یې راضی شو، خو شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته بستنې کې. آسانتینا شرط ومانو او پاچا خپل یوه اعتباری سړی تونینو ته امر وکړ چې لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي، سمدستي کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وي، په یو اړخیز سین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یې لور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباری سړی آسیه څنګ ته ځغلېده. لخه مزل وروسته د کڑکو یو ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل: څومره لوی ځنګل دی، کم کور دلته نږدې وی، د څرخی لرګي خو به مو ښه پریمانه و. د پاچا اعتباری سړی تونینو ورباندې چیغه کړه: ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هر ښځینه خوی یا خبره وکړه، بیرته دې واستوم. تا هم دا اوس د ښځو د کار د څرخی خبره وکړه، او زه مجبور یم چې کور ته دستانه کړم. دوی د اسونو مخونه را واړول او ټول لښکر بیرته را پڅټ شو. د مشر شهزادګۍ لستنې دو وروسته کشر شهزادګۍ پلار ته ورغله. ورته وی ویل: صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنگ کې د پوځ قومندانی په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه: نه نه، زر زلنه تلا ډیر وړی ستا مشر خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شي. کشرې لور پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته ناراض شي. پاچا راضی شو او فنتا چیرو د جنگیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوی تومانچې راواخیستې او په آس باندې په تراټ روانه شوه. تونی نوی څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کڑکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي. خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره وان نه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فانتاستر کې ولګېدې په زړه کې ورتیره شوه چې دا به نارینه نه بلکې ونجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فانتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوز ټول اختیار ما ته راسپارلی دی. کنجکاو شوی پاچا فانتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لارې ولټوي. فانتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغې، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواوو قومندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راته ښکاري. مور یې ورته وویل، وسله کوټ ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فنتا وسله کوټ ته بوتله. فنتا په دیوال زوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګوتو کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فانتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې یې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ولویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، ویې ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کیدای شي، نه د نارینه وو. مور یې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چوڼیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. پاچا او فانتا د باغ نندارې ته لاړل. شاهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو یا سمن ګل راوشکاوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی، ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل، د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ما ته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فانتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمی پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی او ورته ویې ویل، دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی بی. مور یې ورته وویل، د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو، کنجلی وی خامخا به درته وبوی چین نه. زلمی پاچا فنتا ته د لامبو وبیل او فنتا جواب ورکړ، ولینا زما لامبو ډیر خوخیږي خو اوس نه وخت ده، سبا سهار به ولامبو. دغه وخت فنتا لزان سره راوس دی سړی تونی توته په ګوخه کې وویل چې اوس لمانه ووزه او سبا سهار لدا سلیک سره راشه چې پاچاهی مهر ور باندې وي. په لیک کې به لیکلی وي چې ګرانه زویا فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې او اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل، لږ راته صبر وکړه، له ډېره لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل، راځه بابا جامې وباسه او ولامبه. دې ځواب ورکړ، نه پوهیږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، تو خو لږ لا صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل، ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راسه جامې وباسه او اوبو ته ودانګه، لامبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دربی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل، صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډیر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم، زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډیره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وه، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیزو. د خدای پامان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوی پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده، خو مخکې تر دې چې دغه شک به یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود. په لیک کې یې زلمی پاچا ته لیکلی و، تراشه او ته به د پاچا دوی لوڼې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او آخر یې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته به یې ویل، زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده، له پلار سره یې ډیر تود روغ باړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنگ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دی لا خپل کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل، له ما سره واده کوې؟ واده جوړ شو. دواړو پاچایانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار لمړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دوو هیوادونو ملکه شوه.
د میرمن بهیر غړې لالپوري امیرزی یو ناول بشپړ کړی دی. دا ادبي طرحو ته ورته لنډې لیکنې هم کوي. لالپوره وایي د میرمن بهیر له غونډو متاثره ده او د بهیر د غړو تشویق و چې لیکنې وکړې او بالاخره دا دی ناول هم بشپړ کړ. زموږ همکارې مسعودې نیازی مرکه ورسره کړې، پام ورته راړوم.
لالپوري امیرزی، ستړي مشئ، په خیر راغلې خپرونې ته.
مننه، ژوندی اوسې، خیر اوسې.
لالپورې، خبره شوې یم چې تاسو نثر لیکئ، بیا په ځانګړې توګه لنډکي نثرونه. نو لومړی راته
دا وای چې کلمو په نثر لیکلو پیل کړو
کله چې تاسو سوچئ د ادبیاتو ماسلی وی نو په دې نثر لیکلو کې یو یا هم په لیکنو کې دا یو عمده یا اصلي وظیفه وی چې باید وی کی نه پانتون کې چې کله ومنو دومره اول صنف یا هم دویم صنف کې چې ما دومره پدې برخه کې نوم کله چې میرمن بهیر تلاړم هلته مې دا نور انجونې ولیدې هغه تشویق وکړه یعنی میرمن بهیر یو لاره و چې ما ته پرانستله په هغه لارې باندې لاړم ما په لیکنو کې اسما لوی لاس چې درلوده هغه میرمن بهیر و چې ما د پاره یو غټه دروازه واغځي کې د میرمن بهیر غړو سره تشویق کړم کله چې زه په کابل پانتون کې وم پاکیزه روزو چې هغه هم غزینه فارغه شوې ده یو ورځ ما یو لیکنه کړې و نو ساته مې ورکړله او ساته ول وسله بیا زه فکر کوم پاکیزه روزو ته ویل چې په دې صنف کې لالپور چې ده د لیکنې کوي مې هغه ما ته ویل چې کوي چې میرمن بهیر تراشه میرمن بهیر د مرسته کې تاسو سره کومک کوي شي نو مینا نظری چې زما صنف دې هغه د مخکینه بهیر ته تلله نو هغه سره په مړی کې شو ما د هغه سره مشوره وکړه هغه ورځ ما ته وښودل بیا ورغلم مرته بهیر ته بیا د چې ما خپل یو لاندې کیسه ول وسله د میرمن بهیر غړو ما نقد یا هم هغه تشویق یا هم هغه لارې چې راوخودله هغه واقعا زما نصر یعنی د خام نه پوخ ک یعنی هغه ول مرحله نه ډیر زیات ما ته کومه کوي هغه خبرې چې کلمه نقد وره دغه مې خپل نصر کې عملی ک ورسته ول ما ته دومره خوان نه کله چې مې ورسته ول وسته یعنی خپل ما دغه نصر څخه خوان وخسته او زما ډیر تشویق کوم چې د زما پلار دی او بیا چې هغه سچ ما ته لارې خو د میرمن بهیر د زما استادان دی
زنی خويندې اتاورونو کې دا مشکل وی چې دوی نقد په ځان نه مانی وای چې زړه لري خېلې کنه کوم یا خفقېږي یا ک ورته وای چې دا لیکره د خنه و بیا زړه نه خکې بل وار لیکنه نه کوي نه زنه شم کولای نو تاسو څنګه تاسو خو به عادت نه لري چې یو څه ولیکې یو نقد به وشي تاسو خف د خفګان احساس کوو بیا وای چې نه زنور لیکنه نه کوم نشم کوي
انته ون انسان ام مثبت عادتونه لري ام منفي انو د نقد خبرم چوک لازم په خپل اوله کله کې پانتون کې ما کوم سیمینار هم کانفرنس ورکاز کې بچ کله زمنګ ماسلین یا چا په نقد کې په ما ډیر په تاثیر کوم خو چې کله میرمن بهیر تلاړم په ما یعنی د هغه یغه د نقد طریقه سالمه ولا د هغه نقد شی وچ په ما خو لګیدا امغه نوروست چې د تننه زده هرچا انتقاد یا نقد دې قبلو مغه پسند کې عملی کوم ځکه سوچ نه پذیر یغه ته باندې یو ست زار رسوي یو مقام ته یو ست زار رسول شي
که د خپل نصری لیکنو پاره راته وای چې څنګه د نصری لیکنه مو آیا مخکې لدین چې تاسو نصر ولیکي نصر مو مطالعه کړی وو مطالعه مورته لرله یعنی لپخوانه ورته اماده وای که د تصادفي پروسه وک تاسو مخکې نه اماده وای
نه اول چې وز ما ناول او کیسه خوخیدل چې ځینې مجلو کې ول ولنکره چې د مکتب دوران کې ومه خو زما ادبیات چې لومړی سر کې زما د پنځم انتخاب او چون کانکور طریقه ورغلم اول مې دونه شوق نه درلوده به چې کلال تلم د نورو نصرونه یا شیرونه به مې چې لوستل یا بچال وستل نو ماته به خوان راکوه ما دا کوشش کوم چې باید زه هم ولیکم زه هم د دې صنف یم د عینه صنف کې استو یا هم عینه ممکن عینه استعداد موږ کې وینول زین شم لیکلای په دې کوشش کې هم چې زه به تولې کوم زما پلار هم ویل مستاسو د بیا ته بعد یو سوالی کې
تاسو د نصر یو بیلګه تاسو نه وورو نو ډیر بخښي
ولې نه زما د نصر عنوان دی قسمت ټلیفون ته زنګ راغی زړه نظرې پورته ک بلې سلام میرا بانی سلام څنګه مننه وایا څنګه دې زنګ وهلای تاسو را مې کارو وایا سکر ما درته ویلی چې نور ما ته زنګونه وهی دې ته ګوره احسان مې هم در باندې کړی غرور هم ته کوي د سې احسان د مینې احسان هغه څنګه خو ما در سره مینه وکړه ستا مخه مې ونیوله کنه تا هم حتمان د کوم بل چا سره کوله نو ژوند دې در خرابو بختور وې چې زوم نه نو تا اوس نه خراب کړی او رښتیا مبارک کوژده دې اها مننه نه نو ما څه خراب کړی تاسو نجونو د چا په خو هم نه خبر ریښتیا تا داسې څه را سره کړي درې کاله دی راته د مینې ویل د پاک مینې داستانونه دې راته بیانول آخر دې په پټه کوژده وکړه داستا خول زه مړې ته هسې د چا طبیعت ور خراب کړي تلیفون قطع شو مخې را واړه او راته ویې ویل ودرېد زما خو هر قسمت
ډیر زیات خایسته نصر بو وقن د زمنګ ټولنې ځینی خبرې چې زمنګ په ټولنه کې وستي ځوانان سره مخامخ دي هغه سره ډیر مطابقت کوي لالپورې کته سو راته وای چې په نصر لیکلو کې کم سبق پیره وسته یعنی یو څوک ما ایدیال ده چې هغه چې نصر لیکي تاسو د مغوی په لار ځای کې یا ځان ته ځانګړی سبق لري
تر اوسه خو ما ځان ځانګړی سبق نه دا ټاکلای خو اکثرا چې کله د ایمال په سلیو هم د اسد الله غزنفر لیکن لو علم یا هم د اجمل خکلی نو د دوی لیکن ما ته ډیر زیات خوند راکې، کوشش کوم چې د دوی په لار باندې په خاکی د مو د دوی لار ونیسم.
او ما چې ستاسو نثرونه ولیدل، سناسم مطالعه هم کړل، په ډیر وړ چوکاټ کې مو راخیستې دي، یعنی لنډکی نثرونه ورته ویلی شو. څنګه کولای شئ مثلا تاسو په لنډ چوکاټ کې هغه یو موضوع چې د هغه تصویر ورکوي؟
مخکې چې اوږده نثرونه او یا هم مقالې وي، نور هغه نو داسې لنډ نثرونه ما مخکې نه لوستلي. اوس په اوس وخت کې اکثره لیکوالان همدار لن نثرونه لیکي، ځکه چې وخت کم دی او څوک اوږدنه لیکنه ته زړه نه ښه کوي.
تر اوسه پورې مو څومره لن نثرونه لیکلي دي، یعنی تعداد مشخص درته معلوم ده؟
لن نثرونه چې دي ډېر کم دي، او د دې تر څنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم، او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپله هم تر اوسه په چاته نه ده مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟
لومړی سر کې ما ته په خپل نثرونه دونه فکر مې کوي چې دونه به خوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلي ول. چې کله مې اوس د خپلو ملګرو ته مخې کوم هغوی ته نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وي چې تر څو زه خپل نثرونه چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلا ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نسلونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او بعد هغه نه چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورو، نو اوریدونکي به هم ته خوند واخلي او موږ به هم.
وعلیکم. ما د دې نثر عنوان مې چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه مې تنګ شو، سترګې مې یاري خوا ته غړولې، سپین لوړ موټر مې تر سترګو شو چې ما ته یې نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه یې ناست کس تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، تسه غوښتنه یې وکړه، لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندی غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تیرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پتو کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده، خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سړک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دنیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ځوان شاعر محمود دلگیر چې له شاوخوا وو کلونو راهیسې شعر لیکي، وایي خپلو شعرونو ته د نویو مضامینو په خاطر همیشه ریاضت کوم او د نورو شاعرانو د مضامینو له تکرار سره حساس یم. ښاغلی دلگیر خپل یو غزل راوړوي.
حس می زخمی و د دارو گزار پر ولګید، حس می زخمی و د دارو گزار پر ولګید، ستا تګ یو زلف باد سکه شهر پر ولګید. نوری بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، نوری بدنام نظر لکور بهر نه راوزی، واه زړه دا ستا د غتازه زار پر ولګید. د ارمان تیګه د زلف پتار وتړله، د ارمان تیګه د زلف پتار وتړله، گزار پسترګو د زړه قرار پرې ولګېده. او د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، د زړه ورغوي می ترې خواب پزان کې وساتلو، ل یو حسن نراوته تار پرې ولګېده. شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، شبنمی خیالا گلابی غزل دی غواړی هلا، په شعارونو لمبېدل خار پرې ولګېد. دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، دلګیره ټوله شپه مې ستا غزل کې ځان ته کتل، بس یوه اوښ کرانه لاړه یار پرې ولګېد. Thank you.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.